د موږ سره په ګډه برخه او همغږۍ کې دغه برخه سفر کړه چې په تېرو وختونو کې دا مسله ډېره زیاته وه.
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی وایي سوال کول د اسلام له نظره حرام دي او ځوانان باید د سوال په ځای کار ته مخه کړي.
سوال خو په مجموع کې حرام ده ځکه چې اسوال ذلت ولو کان من الابوین. سوال ذلت اگر چې له مور پلار رحمې دا ځوانان سره سبا سوال کوي خپل ګور صحابه کرام او پیغمبرانو د دې لپاره چې د دین خدمت کاوه د دې په څنګ کې خپل یو مسلک یو کاروبار هم زده کړی او چې په باندې به حلال رزق او روزي ځان ته راوړله. نو دا له دې معلومیږي چې سوال ډیر بد کار ده.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
عام خلک د ځوانانو د گدایي په اړه څه نظر لري؟ ل دوی څه خبرې واورو؟
نو مه حزب الله دا ځان په بیغیرتی وې هي زاماتونه کې هغه پیسې چې په خوشي او سړی درکې دی ورځ لزرم وګټي دی هغه بار برکات نه لري. خو چې دغه د کار کوي چې سم مهنت کوي کم دکانداری کوي ک جړی موري کوي ک هر څه کوي کنه چې حق حلال پیسې ګټي هغه به دخوان لري.
فریدا یانم د خوس لایتو سدن کای ته هم ډیر اسانه نه چې ځوان خپل ورو تر پولاند کی او چاته د لاس اوګت کی یعنی مجبور دی خلک په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي چې تر څو د ځوانانو مثلا د لاس غزونې مخنیوي وکړي شي.
دا چې ولې ځوانان گدای ته مخه کوي لدی لاري د دوی درا ګرځولو لپاره ټولنه او حکومت څه کولای شي او هغه ځوانان چې په گدای عادت شوي څنګه ځان ترې خلاصولای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپو قیس صادق سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
صادق صاحب که لمړی اداره ته وای چې ولې ځوانان گدای کول ته مخه کوي؟
په افغانستان کې زه فکر کوم چې د گدایي او د خیرات غوښتنې لپاره څو عمده دلایل موجود دي. یو فقر دی، بیسوادي ده او بیکاری ده. دغه درې دلایل باید دي کېږي چې ځوانان ښه کار پیدا نه کړي، ښه معاش پیدا نه کړي او بیا دوی گدایي ته لاس اچي. ولې د دغه خلکو په څنګ کې دوه درې نورې طبقې خلک موجود دي چې هغوی یا د مجبوریتونو له اساس نه مثلا معتاد دي او د دې لاسره چې هغوی کار نشي کولای زی بیا گدایی کوي او یا هم دا چې دوی عادت شوی دي یا مثلا گدایی د دوی تجارت دی، د دوی بزنس دی او د دې طریقې نه دوی خپل ژوند تامینوي. دغه کټګوریانې ټولې په افغانستان کې په دې اواخرو کې ډېرې زیاتې شوې دي او د دې سره سره یو څه اقتصادي عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري.
گدایی کول د ځوانانو په شخصي ژوند او ټولنې څه اثر لري؟
اول د ځان د پاره ارزښ نه قایلېږي، د بې ارزښۍ او د کم ارزښۍ احساس کوي په جامعه کې. د دې سره سره د حقارت احساس په دوی کې پیدا کیږي، د سټرس مشکلات ورته پیدا کیږي او داسې نور رواني تکلیفونه دي چې دوی په شخصي توګه باندې پیدا کوي او په جامعه کې ځان د جامعې یو جز نه احساسوي. د هغې په څنګ کې کله چې بیکاري، فقر، گدایي، خیرات او دا موضوعات زیاتیږي په جامعه کې د جرایمو سطح ډېره زیاته لوړیږي. د هغې په څنګ کې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کولی شي. مثلا څومره چې گدایي زیاتیږي دغومره به د فقر کچه نور هم زیاتیږي، ځکه چې دا مفید او مؤثره کار نه دی بلکې د پیسو زیاده او ضایع کول دي. اقتصادي رشد باندې ډېر زیات تاثیر کولی شي، منفي تاثیر پرې باندې لري. څومره چې د فقر او د گدایي سطح زیاتیږي په دغومره باندې د افرادو د خلکو د ژوند سطح هم ورسره راټیټیږي، یعنی هر وګړي ته کم عاید رسیږي او دوی نشي کولی چې د خپل ژوند مخارج تامین کړي.
ټولنه په ځانګړي توګه نور ځوانان له هغو ځوانانو سره څه ډول مرسته کولای شي چې سوال کوي یا گدایي کوي تر څو دوی دغه گدایي کول پرېږدي؟
د یوې خوانه خو د کورنیو، د تجارانو او د حکومت مسؤلیت دی چې هغه قسمتونو کې په هغه ځایونو کې چې اسلام وینا کړې ده په هغې ځای کې دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي، زکات دې ورکړي، خیراتونه دې ورکړي. په دې طریقې باندې به هغه څوک چې د مجبوریت نه خیرات غوښتنه کوي د هغوی مشکلات به حل شي. اما د هغې په څنګ کې کله چې موږ راځو د ځوانانو مسؤلیت ته، نن زمونږ اکثرا ځوانان په دې فکر باندې دي چې ګواکې دوی په مارکیټ کې لاړ شي، کله چې دوی فارغیږي نو دوی د اتمن دی یو بل چا تر لاس لاندې وظیفه او دنده اجرا کړي. حال دا چې که دغه ځوانان خپله کار جوړ کړي، خپله تجارتونه شروع کړي، خپله د وړکې زینه د یو ډېر کوچني ځای نه کاروبار شروع کړي، نو پاینده کې کولای شي چې درې څلور نورو کسانو سره کومک وکړي او باعث دې شي چې هغه ځوانان چې نن بیکاره پاتې دي دوی هم کار ته راوغواړي او دوی هم د کار خاوند خاوندان شي.
هغه ځوانان چې ګدایي کوي څنګه خپل ځان له ګدایي خلاصولی شي او یو کار راپیلولی شي؟
هغه ځوانان چې نن خیرات غوښتنه کوي د دې لپاره چې دا کچه ای را کم شی ده خلق را کم شی، زه دو دل مسئول بورم. یو دو دوی کورنه دوستان چه اغوی کوله شی دوی تا دا قناعت ورکی چه نور ده گدایی و خیرات غختنه پریگ دی. او دوام دیده خپل فردی او شخصی مسئولیت دی. کنن ده هر رقم مجبوریت لاسر دوی گدایی غواری ضرور نده چه گدایی تا دی دوام ورکی. کوله شی چه پس دیدین لار شی یو وڑو که کاروبار شروع کی، حتی که اغا پا مارکیت که ده یو دو کلو میوه خرچول بی یا ده یو ده قان نده کم محصول ول اخیستل او په مارکیټ کې پلورل او خرڅول وی. نو ځکه د گدایی کول تداوم خه خبره نه ده، ځوانان د پخپل دې ته متوجه سي او د دې کوشش دی وکي چې دغه مشکل نه دی ورو ورو ځان را خلاص کړي.
د چین مشهور شاعر هیومان توسانګ وایي چې چاته کب په ډالۍ کې مه ورکوئ، بلکې د کب نیولو چل ور زده کړئ. دغه خبره تر ډیره حده د دغو ځوانو سوالګرو په اړه هم مناسبه ده چې باید د پیسو ورکولو په ځای داسې یوه لاره ور وښودل شي چې دوی خپله کار وکړي او یو څه ځان ته پیدا کړي. ریتونکو دا واده تان دي څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه له دې چې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هاروارد پوهنتون په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یوه سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته پخپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه و عملي شوې، چا نه و ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت یو سل دیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنې 12 پاسان، دوی په خپله پوهېږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېر زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15-20 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه و او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورزو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې خب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 500 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزید پونتونونو سارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پونتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی، په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټول مصايبو کې کس رادیوګانو سره دي کې تلویزیونو سره میکړي د دې موضوع نه ما د دې خبره او دغه بد پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي څوک چې تقلب کوي هغه د زور او د زر خاوندانی. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې مونږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. مونږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم مونږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې مونږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي که په معینیت کې کوي که په وکالت کې که قومندانۍ کې بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته مونږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پونتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو، د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي بل د 100,000 وایي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسې 20,000 فیس د بل 25,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی مونږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم او تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رئیس.
سنگرا او زفق دم ورتا پسرو کی گلو